د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، او همداراز د ازادۍ میلمه په ځانګړې مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلي خبرې اورېدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تېرې یو کال کې د ماین چاودنو له 6500 ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په تېرې یو کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبل شمیر 1003 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریا ده چې د مرګ ژوبل شمیر 933، بیا افغانستان دی چې د قربانیانو شمیر 651، او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبل شمیر 850 تنو ته رسیږي. د آی سی بی ایل د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبل شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان نجونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې د جایزې ته کاندیدا کړې وه، نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ، او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوه او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پېښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده، او د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو هم دا ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو د تورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بيخي اشد ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څور رزق قیامت دې خدای دې را ولا چې ود نوي نما سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت دې خدای دې را ولا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړې د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې ل دې وروسته به شیرونه حماسي بنولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړې وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره می مرکه کړی، هغه په پایل کې د خپل لومړنی زده کړو پاکل وای.
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی، او عمل ته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغه تل یو لیسی چې زمنګ د کلیم نوم دی، د لیسی نوم دی شلګزی بابا لیسا ورته ویل کیږي. ما تر دولسم پورې امغه تزده کړې او لا غزای فارغ شوې. بیا دا د 1993 کال ولبته چې جلال آباد کې مې خوښ یو نیم کال د کانکور ماده گیول وسته، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلی کړو. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډېره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي. بلداد چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي، دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادونه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ، د همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زبا کمزې کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سدي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو، او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه تر هغه چې په ادبیاتو کې لسان سوکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې تر څو چې بیا تاسو د نظم برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې،
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون هغه نیمایي برخه مې خلاصه کړل، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلې دي. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڑه باندې خپل او شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخې د پارش دین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و. بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو مې هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1998 او د نهات یا نه را پدې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې سیسما کتاب کوم چاپ شروع د 1998 خواوشا د 1998 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعر ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې اکل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله. دا یې نوم دی، زه به دمدغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله، په ما دا څو ورځې قیامت دی، خدای درا والا چې ود نیوی نما سات را باندې نتیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای درا والا او کور کې څوک نشته زه بیخی واز شوې ما د ملاقات یو خو فرصت دی خدای درا والا مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خوخ مل تاثر غربت دی خدای درا والا او د کلی جونی به دې زکا یادوي پردیسا ورته مې کړې ستا صفت دی خدای درا والا
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره سر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل دورو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم دغه زی ده خو له زیاتره شعرونه شي زما لیکل شوی دی غدس شیرو نام شته دي چې لټولنې غیزمند دي د جنگ یاد د پکې د سولې غوښتنه د پکې د غراز د نفاق او د بدمنۍ د مخې د نیولو بحث ته پکې حتمان شیر ولدي مسایل برخمن دي
bale تاسو چې کله پر دې سیت مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولی و چې باید په وطن کې دیننه تر سره کړی دا څومره نیمګړی پاتې سوال
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګری دنده خپلوان ملګری د هر څه پریښودل نو د خپل لویه سرمایه ده چې ما پریښوده بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې لمغه پانتونه چې زه فارغ وم نګرار نه ما عملته ماستري هم تر سره کړه د ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاس ته راوړې لږ څه مزده کړل نو وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړې وې له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړې وې زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات واغه سي یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرینه وښته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره و او لږه پانګه و بلکې د ژورنالیزم د برخې هم قابو اته کاله نه کاله تجربه را سره وشي د خبريالۍ و د ټولنیزو خبرونو و د سیاسي خبرونو و د پریزنت و د پروډیوس و نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کډرونه دي چې دوی کله داسې وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ د سراغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایي چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استی په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود شه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي کته ژورنالیزم کې مخته روان يم دا در سره کته حقوق ولول يم دا در سره کته د طب د برخه یو څوک دم دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لروسي هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي خو مګر هر ورځ یو نوې شعر هر ورځ یو نوې نثر ټوټه وي نو خبرې ادم میراد چې کله کله خلک وایي چې یار اوسګار شوی نیم شعر به نه لیکلی یا مې ټوټان د لیکلي خدام ډیر مزداق ځکنه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یي حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړي یا کوي نو موږ سره لدی چې زنه به راکډوال شوی هم دلته د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلو فل هله د سیسدان نه نشته خو خپل ټولنیز رسنۍ چې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک ته نو پرغه مسایل باندې خپل هم د ادبي فعالیتونو فل هله مخ ته وړم د خاص کار لا نشته دی واځي وطن دی نوې ژبه ده نوې کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای ځای پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت ونیسي
bale پردیس دومره وخت تاسو په افغانستان کې وای تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته د خلکو خبرګون څه و څومره علاقه خو دلل دې سره چې تاسو غندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن کې خود نو د ډیرو ملګرو د وطن په کې خودو با ټولنیز رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم کومه تر خو شا 15 ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه مخکې څوک تللی یا لمانه وروسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېدا و دغه سې کمپاین پیل شو چې ولې دغه سې کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخ له ماتې مخکې څوک راغلی یا لمانه وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغل نو رښتیام شي د بیلابیلو برخو ډیر مسلکي کډرونه و نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واخسته غږ مګشتون به خلکو ولته احساس کله کله به مو ځینې لوی کوستیو بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغه سې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پانتونونو نه راغله ځکه کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه هغه ته به راغله موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوی موږ نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیرې خو دې سیدی چې سره لدی چې له وخت دغه دی دا اغیزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډیره مني نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطن کډوال شي مهاجر شي یا مثال له خپل ډیر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي یا یې مثال مور وي یا یې پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده نو زه چې تازه را کډوال شوی وم ماده شیر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونه کې پاتې شوی یا درې بیتونه کې پاتې شوی دي نو ستاسو خبر راغتي ده شیر به مې د نن ورځ حماسي ز کوي شي او اغیز به ډیر وي شي وطن دغه سي حالت ته تللی دي شي خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سي سوچي دي خلک کډوالۍ ته مجبور کیږي خلک بیګا ته دي یو ک نوړې پسی ګرځي افغانان په پردوی وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راس په وطن بد ورځي راغلي دي نو دغه ټولونه رخيام د شاعر اغه احساسات او عواطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نیو لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دي ځان کړم او نه دي ځان ته پری خودم په مخ د خشه ته زما ل ژوند آزادې په خپل خوخه د رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر می چې نو بل لیکلی و چې له دا وا وخت انتظار بس دی ته خدای لپاره کنه یار بس دی په توپی مول راغاړې وزا د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی ګل مخی اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه می بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی
ډېر زیاته مننه پردی صاحب مونږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړی راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات د تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې د خپل وطن وتل دی او کنور هیڅ نه لري خو قلم لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوي وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خبرو شي، دا به د لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لوی ونډه سي. د دغه وس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کولای شي. مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي، دا به د یو عادي انسان خبرې، خو مګر ک لیکوال د خپل خیالاتو د خپل افکارو او د خپل احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغه تراژیدی باندې وایي چې د نورو لستونکو یا د نورو اوریدونکو اغزله په دغه گاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، دا هغه مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثلا د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجنیری د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپل برخه کې دغه سر راټول شي او د خپل برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کوشي زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی د کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ورې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ترې زده کړي.
بله، یو څه چې په ټول خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې سره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ځوان مو سره کوم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی استو، پس د سقوط نه، یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې چلته تیرې کړل، یو مشکل او وضعیت وکړ چې نوې رژیم تغییر کړی و، یو د سیو وطن ته د وحشت په حالت کې. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کوم، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یو دنیا ده، اسمان هم یو اسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته یالته ښه یالته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فریلانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغه کې مشترک یعنی خپل مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه، هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغه بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي. لکه تاسو چې ولو،
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي،
دوی به کار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خپګان په ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا تپتلاشو کې بیا ځانته یو د کار زمينه برابر کړي دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کې او له دغه اندېښنو نه بخلاصي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالي وي نو دوی په کار کې اوس مونږ وظیفه نه لرو نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه دی شروع کړي ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکي بزنسونه ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکی دې باور کوي چې هم دا اوس هم دی بیکاره نه کینی کته څو برچی ته لاړ شي دشت برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې غلورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دې آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداری کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ته ترشی پورې کنه چاچا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابر شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي.
روزو دیتا چی که چیری زوانان دی زان لپارا چاپریال دست جول نکری چی وقت خواه تیر شی لروانی ارخ سخه لکم استوندو سر مخی دلی شی لاروا پوشم کتوازهی نه نوری خبری آورو.
زوار خبگان یا دپریشن هغه معمولا ناروغی دا چی وست محال دیره وگری کسی پا افغانستان کی دی او کسی هم پا پر مخللو هوادونو کی لده نران جوده. عموما پا دپریشن یا زوار خبگان خلق د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کی معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوی دی په دې مراحل کې خامخا یو ځلې ډیپریشن تجربه کړي دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دی هغه یا چې ماجر شوی دی په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درن دوستان دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګل، ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه او سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله، دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی تور وړی ورته وایي، د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، ناامیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25-30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د 2-3 مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، 3 مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفی لیکنه کول د زړه خبرې په نوم غم ډیر غټ کتاب تری جوړیږي او ما شومان ته ناچا په شیرونه مم ډیر لیکل دي وړې وړې کیسې مم ډیر لیکل دي دا مم نه دي چاپ کړو خپل شیرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر وو شاعری مې هلته ډیر کړې ده اوس هم نسه چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعری را سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزی نه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کی دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ د پاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مارو ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی اثر لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې وخت یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دا نهیلي به دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې به حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شیر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې به کتابونه چاپ دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروستي او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایط او ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کې دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو او د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې نکي شاعران هم خجینه شاعران هم دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نوبوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه سه یو مینه دا چې د سره د جنون پر بریدا چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر د پاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري راوګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې د کوم شعر د چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري هو یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای مونږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کښې یا یو تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کښې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټول معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې دا شعر زیګندې وي. نو بس دا مینه چې دا لیونی مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهی سره چې وي پاغه کې سړی بیا او سره سوي او لارې او منزل ته یو دنګ چوکې ته پکې رسیدای شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله په شیرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته وایي چې د کرکټ مثال
یاستای. اول نه بسترګو ام د اوس چې دا تاسو دا پښتنه وګړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وی چې تاسو دا درکمه کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وټړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلوله، او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوها دا کا علم دی کا کسبونه دی کا نور څه دی، یعنی دغه څه د کرکټ غونډه چا ور سره غړو نه دی تړلای. اوس وګوره کرکټ افغانستان ټول نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ به په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه به لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په یو کال جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوها ده که علم ده که کسبونه دي، که دا د خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. تر ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپېلې زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خوګو د شپېلې غږ ما ته زړه را مالي هغه څنګه کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خاو خړ دی هاچ پزړ کې आवाज د شپې لې و ناس پر دی لمدا غوټ بدلل اوستر نه نه دی راښنو لهغه نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راته دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ پسورو تالو او پسیرو پبام کلب همچ گلان داما لبہرام یوڑا دیو ترابان ما با شڑھر پر پسی رات مشرام ببی ولی جاڑے داخو کی سادا چریفیا خو ندی خوت سلی و زمان کی دلا پوری کیا غش با ہم دیر خپش با ہم چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی خاپی رئی ور پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی نجونے ور تناس دیوے پا مینا پا شاوک بدرائی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کھلا با موسکوا او کلا بخندا گڑھے دا زما ترخوا ہم راغا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غل دخط لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ لجیبا یو پوست او نرم د سمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ او مخ نشه پاتې شو یو خوشبو په کې چې سر نرگس په سینه را سیدل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرد هم نوو زبی حسید و مربان چه یو پیخ و شما بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو خلق و یل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوست پنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان با هم حیران پاتی بو چوست ملوک مین دوست پنی چپلی چک بی خلق و بوی چی تاسی نبوی گئی تر کوی قاپ پر دیر علارا پکی او جوڑی دوست پنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چی مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا راولی دما شمانو دعا گانے خدای تخی ور لگی مونگ ما شمانو کڑی تنا کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیا دا سی چل پا مونگ ہم وشو چی مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرائی روسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس دس بگمئی پا یو تکس پی نشپک بام بام تو خطلو بس دس بگمئی پا یو تکس پی نشپک بام تو خطلو لدیر درد یشپیلی تور بو یو سوی لوی لغڑن اس ویلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او ها غورکی خاپیرے بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑمی لسنگ منزی بخوخو تڑھو بخوخو دشکلی غرگ ماتا زڑا را ولی